د مشال دیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منی وخت شوه 2 بجې په دې غړي کې 2019 خبرونه لرو د مشال دیوی مجله او سروه خو تر هڅه مخ کې ورزو مجید بابر ته چې تاسو سره سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لومبے د مشال د خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان وایي د فرانس سفیر له خپل خوري نشي بستل ارګوایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته حالات څارلو لپاره لویه جرګه غواړي د امریکا او روس د ملي په امریکا کې د روس سفیر جان سولیوان وایي چې د سلا مشورې لپاره واشنگتن ته ستنيږي اوست مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وایي هغوی د فرانس سفیر له خپل هیواد نشي وستل ځکه چې له دې سره له اروپایي نړۍ سره د اسلام آباد اړیکې نورې خرابېږي عمران خان پرون د ملي ټلویزیون له لارې قام ته په خپله وینا کې وویل د فرانس د سفیر په وستلو د مذهب د سپکاوي مسله نه حل کیږي او نوموړي ویل د مذهب د سپکاوي مسلې په ملګرو ملتونو کې هم راپورته کړي او په دې اړه د اسلامي هیوادونو مشرانو ته لیکنه هم استوري چې په شریکه باید غربي نړۍ ته وویل شي چې له دې سره د نړۍ مسلمانانو ته خفګان رسیږي وزیر اعظم عمران خان ملت ته دا وینا په داسې حال کې کړي چې د تحریک لبیک ډلې د خپل یو مشر سعد حسین رضوي له نیول کېدو او د یادې ډلې د غیر قانونه اعلانولو وروسته ټي ایل پي د امنیتي سرتیرو سره خوډب بیل کړي عمران خان په خپله وینا کې وویل د پولیسو سلویخ ګاډي سوزول شوی سلور پولیس والا وجل شوی او اتو سو نه زیات نور جوبل شوی هم دی تحریک لبیک پاکستان په فرانسوی مجله چارلی هبډو کې د اسلام آباد د پیغمبر د اسلام د پیغمبر د کارټون په خپرولو اعتراض کوي او له حکومت غواړي چې د فرانس سفیر دی وباسي او د هغه هیواد سره دی اړیکې وشلوي د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي نن په اسلام آباد نن په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې پکې به د فرانس د سفیر د وستلو غوښتنه کیږي نوموړي په یو ویډیوي بیان کې دا څرګندونې پرون ناوخته کړي او دا یې هم ویلي چې د تحریک لبیک پاکستان سره یې په دې اړه تړون لاسلیک کړی چې له مخه به یې هغوی په ټول ملک کې خپل احتجاجونه ختموي نوموړي وویل د ټي ایل پي د کومو غړو خلاف چې مقدمې درج شوي په هغې به بیا کتنه کیږي هلته پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشرانو پر حکومت نیوکې وکړې چې د تحریک لبیک ډلې سره د تړون کولو پر مهال یې هغوی په باور کې نه و اخیستي د بلوچستان د دوکای سیمې د سکرو له یو کان نه پرون اته کان کیندونکي د بے هوشۍ په حالت کې روغتون ته لیږدول شوي چارواکو پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل دا پیښه د سکرو په کان کې د زهرجن ګیسونو د جمع کېدو له وجې مخې ته راغلې ده د دوکای روغتون ډاکټران وایي د ورول شو مزدورانو روغتیایي وضعیت نازک دی ځایي پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه یې څوک نه دي نیولي پولیس وایي د بے هوش شو کان کیندونکو اکثریت د افغانستان سره تعلق لري د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ غوښتنې په اړه لویه جرګه جوړه شي د کابینې غړو دوشنبه ناوخته د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دا پریکړه کړې ده دوی په غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي هم بحث کړی دی د ارګ ماڼۍ د بیان له مخې د غونډې ګډونوالو ویلي چې د امریکایي ځواکونو وتل د دواړو هیوادونو د اړیکو د پریکون په معنی نه ده بلکې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو او همکاریو د نوي سیر کې پیل دی د ننګرهار والی وایي د وسلوالو طالبانو یو مهم نظامی قماندان په پیښور کې وجل شوی ضیاءالحق امرخیل دا خبره دوشنبه ماښام په یو بیان کې کړې ده هغه زیاته کړې د ننګرهار لپاره د طالبانو دا نظامی قماندان مولوي نیک محمد رهبر مل وو چې دوشنبه ناوخته پرې د پیښور حاجي کیم سیمه کې برید شوی امرخیل دا هم ویلي چې د مولوي نیک محمد په وجنې سربیره بریدګرو د هغه دوه ملګري چې یو یې د خاري شبکې مسؤول عزیز الله مشهور په مصطفی او ټپیان کړي دي او وروسته خبردار چې په روس کې د امریکا سفیر جان سلیوان وایي چې روانه اونۍ په داسې حال کې واشنگتن ته د سلام مشورې لپاره ستنیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا زیاته شوې د واشنگتن او ماسکو ترمنځ اړیکې پس له هغې د ترنګلتیا یو نوي پړاو ته داخلي شوي چې کله د روس خلاف د امریکا ولسمشر جو بایډن په انتخاباتو کې د مداخلت انټرنیټي بریدونو او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د ورپېښو ګواښونو په سر د سزا په توګه بندیزونه اعلان کړل د دې نه علاوه د روس او امریکا ترمنځ د ترنګلتیا تر شا د کریمینل انتقاد کوونکی الکسی نوالنی صحیح ستونزې د یوکرین شمالي سیمو کرایمیا سره نږدې د روسي پوځونو راغونډېدل او په 2013 کال کې په چک جمهوریت کې د وسلو په یو ګودام کې شوې چاودنه کې لاس لرل هغه څه دي چې د دواړو هیوادونو تعلقاتو ته زیان رسولی. د مشال د خبرونو پای.
مشال لډو ته غوږستی دا مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کو په دې غړي کې دوا اونځي خبرونه لرو سروې او د مشال لډو مجله خو تر هڅه مخ کې راځو مجلې اونځي خبرونه ته او دونکو زموږ همکار نجیب عامر دغه ادبي خبرونه کې د ازل د رنگهار له ځوانو شاعرانو سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه وښو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې مینوالو زه نجیب عامر مو په خدمت کې يم. په دې خبرونه کې د ننګرهار له دوه بااستعداد ځوانانو شاعرانو سره د هغوی پر ادبي فعالیتونو خبرې کوو. دا دواړه ځوانان د کمپیوټر ساینس په څانګه کې پر لوړو زده کړو بوخت دي خو ادبي هلې ځلې هم کوي. یو یې بلال ساروان او بل اکرام الله وقار دی. د خبرونې په وروستیو شیبو کې د عبدالرحمن اور په آواز یوه پخوانۍ سندره هم درته وړاندې کوو په دې هیله چې تر پایه مو بدرګه کړئ. بلال ساروان د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکی زلمی دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د شعر او ادب د پنځولو لپاره کار کوي. هنر او ادبیات یې د خوښې څانګې دي او چې وخت پیدا کړي نو په همدې لاره کې یون کوي خو لوړې زده کړې د کمپیوټر ساینس په څانګه کې کوي. موږ له دې ځوان سره د هغه پر ادبي ژوند خبرې کړي چې په سر کې هغه تاسو ته د ځان په اړه معلومات درکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات په لومړی کې تاسو ته بیا د ماشالله ډی مجلې ټولو مینوالو ته. زه بلال ساروان یم د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ د تورکانی د کلي اوسیدونکی یم. خپلې لومړنۍ زده کړې مې په کتکی تیرای ښوونځي کې کړې دي. له هغې وروسته مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې د جرډاک پالی لیسه کې کړې دي او اوس فی الحال په کابل کې د کمپیوټر ساینس د دویم کال محصل یم.
سروان صاحب ستاسو د لوړو زده کړو رشته چې دغه کمپیوټر ساینس ده او تاسو بیا کار په ادبیاتو کې زیات کړی شعرونه لیکئ تر هغه چې موږ ستاسو شعرونه اورېدلي یا لوستې دي. تاسو ډېر ښکلې شاعري کوئ نو چېرته کمپیوټر ساینس چېرته ادبیات نو د دواړو ترمنځ خو ډېر واټن دی. تاسو دا واټن څنګه ختم کړی؟
مننه نجیب عامر صاحب ستاسو د خبرې په تایید کې. څه هم زما رشته او زما زده کړې چې دی د ادبیاتو د شعر او شاعرۍ د برخې څخه ډېرې لرې دي خو زما په اند دا به د شعر لیکلو لپاره کومه لویه خبره نه وي چې مثلا یو سړی دې حتماً که د ادبیاتو په برخه کې هغه دې وکولی شي شاعري وکړي. شاعري یوازې یو احساس دی، یو درد دی او دا که سړی په هره برخه کې حالانکه که شاید موږ تاسو ډېر شاعران ووینو هغوی بېخي سواد د کچې نه ډېر لري پاتې دي. بېخي په یوه رشته کې نه خو بیا هم کولی شي ښه شعر ولیکي او بل طرف ته بیا که وګورو ډېر پوهه خلک شته دی خو هغوی بیا د شعر په برخه کې هېڅ شی نه شي کولی. په نورو برخو کې مثلا هر څوک چې دی په خپل رشته کې ښه پوره مخکې تللی دی ولې د شعر د برخې نه شي دی هغوی نه شي کولی یو بیت یا یو دوه بیت جوړ کړي.
بلال ساروان صاحب تاسو د خپلې شاعرۍ لپاره له څه نه الهام اخلئ؟ څه چې ووینئ په تاسو باندې شعر اوریږي په اصطلاح باندې څه رقم حالات تاسو ګورئ لکه څه رقم حالاتو سره چې مخامخ شئ نو هغه وخت کې تاسو پوهیږئ چې اوس باید کاغذ قلم راواخلئ یا کمپیوټر ته شئ یا خپل سمارټ فون ته چې خپل شعر چې کوم په ذهن باندې اوریږي هغه له ذهنه راوباسئ او د کمپیوټر سکرین ته ورسوئ یا کتابچې ته ورسوئ نو داسې کوم حالت وي دغه که موږ ته لږ انځور کړئ.
په ټوله کې که ووایم وروره ما به لومړی نه چې دی د شعر او ادب د برخې سره ډېره زیاته مینه درلودله او زیات وخت مې د ښو ښو شاعرانو شعرونه اورېدل هغوی کتابونه مې مطالعه کول. همداسې د مکتب په دوره کې مو یو د پښتو استاد درلوده چې هغه مونږ د شعر برخې ته ډېر تشویقولو هر ورځ یو یو طرحه راوړله، په هماغه طرحه باندې مو کار کوو. همدا و چې موږ د شعر برخې ته تشویق شلو. او په اوس حالاتو کې که ووایم وروره شعر زما لپاره چې بیا کوم ځانګړی وخت نه لري چې زه ووایم چې مثلا دغه وخت حتما زه باید شعر ولیکم یا دغه وخت زه کولی شم چې شعر لیکمه، ولې یوازې هماغه مخکې مم چې یادونه وکړله د وطن ناخوالی، د وطن د یتیمو بچو لیدل، همدغسې نورې نادودي مخې ته راتلل، دا د همدې باعث کېږي چې سړی ته هغه خپل درد احساس په زړه کې ورټیک شي او بیا کولی شي هغه چې دی د قلم په ژبه باندې د نورو خلکو سره شریک کړي.
بلال سروان صاحب، تاسې مخکې وویلي چې ستاسو د پښتو ادبیاتو یو استاد و، د هغه په تشویق سره تاسو د شاعرۍ میدان ته راغلې. نو زما بله پوښتنه به تاسو نه دا وي چې د یو شاعر د شعر د ځلیدو دپاره تشویق څومره ضروري دی؟ مونږ او تاسو به اکثر لیدلی په دې کلو کې عموماً، اوس خو به کېدای شي حالات بدل شوي، خو ما چې کله شاعري شروع کوله نو لکه د کلي خلک به په دې نه خوشحالېدل چې زه د شاعري وکړم، یا پلار به مې په دې نه خوشحالېدم. دا یوازې زما کیسه نه ده، داسې ډېرو خلکو سره به داسې شوي. نو اوس تشویق مخې ته راځي او تاسو سره نور دوستانو سره نوي ځوانان چې دي دوی چې کله شعر لیکي نور خلک یې تشویقوي، نو تاسو راته ووایئ چې تشویق څومره ضروري دی د شاعر دپاره چې ښه شاعري وکړي.
مننه نجیب عامر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې ما به شعر لیکنو زیات وخت مې مخالفین پیدا کېدل، حتی تر دې چې پلار مې راسره نه منل. په لومړیو کې که ووایم په کلیو کې او بیا زموږ ستاسو د مومندو په علاقو کې ډېر خلک نه خوښوي چې مثلا څوک شعر ولیکي، ولې ما سره د کورنۍ انشاءالله چې څوک کوم غړی خلاف نه دی، خپل پلار مې په دې برخه کې راسره ډېر کومک کړی دی، ډېر وخت یې تشویق کړی یم. او شاعر یوازې شاعر نه، زما به هر هغه څوک چې یو نوښت کوي، یو نوی شی مخې ته راوړي، هغه باید تشویق شي د دې لپاره چې په هماغه خپل کار کې پرمختګ وکړي. که چېرته هغه تشویق نه شي، هغه نشي کولی. مثلا هغه زړه ماتې کېږي، روحیه کمزوري کېږي، فکر نه کوم که هغه بیا په هغه خپله برخه کې مخې لاړ شي او یا هغه کار هغه خپله برخه شي دی په شوق سره مخې ته یوسي. نو همدغسې شاعر هم چې دی ورور ډېر تشویق ته ضرورت لري، ځکه هغه چې دی د ولس په غم کې، د نورو خلکو په غم کې ځان شریک بولي. څنګه چې ځان دا د خلکو په غم کې شریک بولي، همدغسې چې دی خلک هم د ځان سره چې دی په دې خپل فیلډ کې شریک بولي، او په دې باندې باوري دی چې خلک حتما ماته تشویق راکوي، ماته یو روحیه راکوي، او زه په همدې باندې مخته ځم.
سروان صاحب، په پېښور پوهنتون کې ادبي جرګې دي او هلته استادان او محصلین چې دي دوی ګډې جرګې هم لري، او هلته فرهنګي خونې دي، او هلته نه یوازې دا چې مشاعري کېږي، د نثر د اورولو لپاره هم زمینه برابرېږي، او همدارنګه پسرلنۍ مشاعري کېږي، داسې نور کلتوري محفلونه هم جوړېږي. په کابل او ننګرهار پوهنتون کې، د افغانستان د نورو پوهنتونونو، تاسو څه معلومات لرئ چې دا ډول دغه پکې شته کنه سهولتونه چې محصلین زده کړه وکړي، او د استادانو د محصلینو ترمنځ هغه واټن هم کم شي، او د صنف نه علاوه هم داسې ځایونه وي چې هلته محصلین د استادانو سره نږدې هم پاتې شي، او د هغوی نه څه واوري، او د هغوی شعرونه واوري، یا خپل شعرونه هغو ته واوري. داسې محفلونه هلته جوړېږي.
مننه نجیب عامر صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړل چې ستاسو بخش د ادبیاتو نه ډېر جدا دی، زه به بیا هماغه خبره تکرار کړم چې زه د ادبیاتو د بخش نه یو څه جدا یم. نو په دې اړه شاید ډېر معلومات نه لرم چې په پوهنتونونو کې یا په نورو درسګاهو کې داسې یو محفلونه دایرېږي چې په هغې کې د شعر و شاعرۍ په اړه باندې خبرې وشي، شعرونه نظر ته وړاندې شي، د استادانو نظر ته کره کتنې ته وړاندې شي. ولې د پوهنتونونو نه غیر، که زه ووایم موږ خپله د ګوشتي ولسوالۍ کې د ګوشتي ادبي بدلون په نوم باندې یو بهیر لرو، په هغې کې تقریبا هره میاشت چې دی خپل یو مشاعره لرو، راټولېږو، خپلو کې سره شعرونه شریکوو، کوم شاعران ملګري چې لرو، او د یو بل په شعرونو باندې نظرونه ورکوو. د هغې نه غیر په جلال آباد کې چې زه وم، په جلال آباد کې همدغسې یو ادبي بهیر ته ورتللو، خالص بابا ادبي بهیر نومېده. ډېر وخت مې د هغوی سره هم چې دی په مشاعرو کې تېر کړ، خپل ډېر شعرونه مې د ښو استادانو تکړه تکړه شاعرانو مخې ته وړاندې کړل. اوس په کابل کې یو خپل ادبي بهیر لرو چې ما هغې ته ورځو، د افغانستان ملت غږ ادبي بهیر په نوم باندې دی. دته هم تکړه تکړه استادان لکه د استاد اجمل ښکلي په مثال، همدغسې نور استادان هم راځي، او هغوی د شعر او ادب په برخه باندې لیکچر ورکوي. ډېر وخت چې دی د شعر د پرمختګ په اړه باندې خبرې کوي، او د ډېرو ملګرو شعرونه چې دی هم هغوی کره کتنې ته وړاندې کېږي، هغوی پکې اصطلاحات راولي. او د اصطلاحات سره سره چې دی هماغه شاعر د چاشیر چې نندارې ته کره کتنې ته وړاندې شوی شاعر تشویقوي په دې برخه کې او لا پرمختګ ته هڅوي. نو د پوهنتونو نه غیر نور ډېر ځایونه همدغسې لرو چې د شعر و شاعرۍ دپاره هره جمعه یا هره میاشت یا مثلا همدغسې پسرلنۍ مشاعرې په کې دایر کېږي او په هغې کښې چې دی هم د شعر و ادب په اړه باندې لیکچر ورکول کېږي او هم پکښې چې دی د شاعرانو شعرونه چې دی د نورو خلکو سره شریکېږي.
بلال سروند صاحب ډېره مننه چې موږ له وخت راکړه د خپرونې په دې برخه کې. به تاسو نه یو شعر واورو، بیا به خدای پاماني درسره وکړو. نو زمونږ اوریدونکو ته څه اوروئ تاسې؟ مهرباني.
یو ځل بیا هم ډېره مننه نجیب امیر صاحب تاسو څخه، د مشال لډیو مجلې د ټولو مینهوالو څخه چې موږ ته مو وخت راکړ او هغوی ترپیدا مو واورېدلو. زه به یو شعر وایم. یو څه وخت وړاندې مې لیکلی او د تاریخ لیکونکي په عنوان باندې تاریخ لیکونکي ته. شعر داسې دی چې ژوند یو امتحان و، امتحان تاریخ کې ولیکه. ژوند یو امتحان و، امتحان تاریخ کې ولیکه. موږ هم د آزاد ژوند په ارمان تاریخ کې ولیکه. وښایه راتلونکي زمانې ته ښه او بد خلک، وښایه راتلونکي زمانې ته ښه او بد خلک. جنګ تاریخ کې ولیکه، فتان تاریخ کې ولیکه. راوړه له کابله د تورتم د کربلا کیسې، راوړه له کابله د تورتم د کربلا کیسې. هغه سور په وینو بیابان تاریخ کې ولیکه. بیا به څوک په داسې بې باورو باور نه کوي، بیا به څوک په داسې بې باورو باور نه کوي. دغه په لستوڼي کې ماران تاریخ کې ولیکه. چېرته چې وشوې ورور وژنه په پردۍ توره، چېرته چې وشوې ورور وژنه په پردۍ توره. هغې ته د درد په نوم عنوان تاریخ کې ولیکه. یاد کړه د میوند اتلانو د میړانې وار، یاد کړه د میوند اتلانو د میړانې وار. بیا په ملالۍ پسې داستان تاریخ کې ولیکه. هسکه کړه شمله د هر غازی د تاریخ کرښو کې، هسکه کړه شمله د هر غازی د تاریخ کرښو کې. ننګ د احمد شاه او خوشحال خان تاریخ کې ولیکه. وروستی بیت دی وی ولیکه، بلال څاروان تړلی په زنځیر پکې. ولیکه بلال څاروان تړلی په زنځیر پکې. بندې دروازې او تور زندان تاریخ کې ولیکه، بندې دروازې او تور زندان تاریخ کې ولیکه.
دا و بلال سروان چې د مشال رادیوي مجلې سره خبرې کولې. په معاصر پښتو ادب کې ځوانانو په افغانستان او پاکستان کې د پښتو شعر د بډاینې لپاره بې ساری کار کړی دی. اوس درته د یو بل ځوان مرکه دروړو. اکرام الله وقار د ننګرهار د خیوې ولسوالۍ اوسیدونکي هم شعر لیکي هم نثر. تازه تازه یو ناول هم چاپ شوی چې تیرو ورځو کې په خیوه کې د مخکتنې غونډه هم جوړه شوې وه. موږ ورسره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. هغه وایي
د ځان په هکله به دومره ووایم چې نوم مې اکرام الله وقار دی، د ننګرهار ولایت خیوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم او فعلاً په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دریم صنف محصل یم.
ډېر ښه وقار صاحب، نو دره ته ووایي چې له څومره مودې راهیسې ادبي لیکنې کوئ؟
د 1995 کال راهیسې لیکل کوم، شعر لیکم. لومړنی هڅه مې چې په شعر لیکلو وکړه او په شعر لیکلو مې پیل وکړ هغه د 1995 کال و، او له همهغې وخت راهیسې شعر لیکم. خو په نثر کې مې لیکنې تقریبا دغه شاوخوا 2 کاله کېږي چې نثر لیکلو ته مې هم مخه کړې ده. او دا مې لومړنی اثر و چې د لوس په نوم ناول ومې لیکه او چاپ شو. له چاپ وروسته د لوستونکو ګوتو ته ورسېده.
داسې ښکاري چې تاسو هم د شعر په زینه یا پاوړې باندې د نثر بام ته د خطو هڅه کړې ده. لومړیتوب څه ته ورکوئ؟
لومړی به راشم شعر ته. د شعر ما مخکې هم یادونه وکړه چې د 1995 کال راهیسې شعر لیکم، او په دغه برخه کې مې د غزل برخې ته ډېر کار کړی دی. تقریبا شاوخوا 200 غزلونه او ترڅنګ لس یو لس شاوخوا نظمونه مې هم لیکلي دي، او د نثر په برخه کې البته دغه لومړنۍ هڅه وه چې په خپله مې ولیکل، چې د هغې له جملې څخه لوز ناول و چې چاپ شو او د لوستونکو تربوتو هم ورسېده، او تر څنګ یې په مختلفو برخو کې ژباړې هم کوم چې زیاتره یې مسلکي برخې ته پکې ترجیح ورکوم، چې د خپل مسلک کمپیوټر ساینس اړونده په مختلفو برخو کې د مختلفو ژبو انګلیسي، اردو او فارسي څخه ژباړې کوم.
وقار ګله درته وایي چې دا مو په شعوري توګه هڅه وه چې د نثر کتاب اول چاپ کړی، که څنګه؟
د نثر د کتاب چاپول مې قصدي عمل نه و، مطلب کومه اراده مې ورته نه وه. زما خو اراده خپله داسې وه چې لومړی مې باید شعري ټولګه چاپ شي، خو دا چې ناول مې ډېر په ناڅاپي توګه ولیکلو او په ناڅاپي توګه ولیکل شو، نو همدا وجه وه چې یعنی د شعري ټولګې څخه د مخه ناول اماده شو، نو همدا مې غوره وګڼله چې چاپ یې کړم تر څو د لوستونکو تر ګوتو ورسیږي. انشاءالله اراده مې دا چې خپله شعري ټولګه هم چاپ کړم او د لوستونکو تر ګوتو به د خیر سره ورسیږي.
ښه ده، ځوانان چې لیکل پیلوي نو ځینې نور لیکوالان یې خپل ایډیال ټاکلی وي. تاسو د نثر او نظم په برخه کې له چا متاثره یاستئ؟
د خوخي لیکوالانو په ډله کې مې د ناول په برخه کې د خوخي لیکوال رحیم الله بشارت ته چې ډیر خیسته ناولونه لیکلي، چې د هغې له جملې څخه د شنو ګټو قاضي او همدارنګه اته دېرش بجې سلمي تقي د رحیم الله بشارت د ناولونو بیلګې دي. تر څنګ یې نصیر احمد احمدي زموږ د هیواد نامتو ناول لیکونکی چې ډیر څه مې ترې زده کړي دي. دا دواړه مې د خوخي لیکوالان دي د نثر په برخه کې، او تر څنګ یې د شعر او نظم په برخه کې مې د خوخي لیکوال صاحب شاه صابر دی، رحمت شاه سائل دی، او عزیز مانیروال دی چې زیاتره یې تعقیبوم. او همدارنګه په اوس وخت کې اوسنیو په ځوانو شاعرانو کې مې د خوخي شاعر حافظ حمیم او سید شینواری دی.
کرام الله وقار صاحب، په خیوه کې د ادبي ناستو پاستو جرګو حال کرا ترا کړی، هلته ځوانان په څه بوختي؟
موږ په خیوه کې د ځوانانو ټولنه لرو چې په راس کې انجینر سی فرید الله عزیزی قرار لري. نو په دغه برخه کې موږ مختلفې کمیټې لرو چې د فرهنګي کمیټې مشر مدیر صاحب ادریس دلیل دی چې ډیر ښه شکل سره د پخیوي ولسوالۍ کې فرهنګي او ادبي فعالیتونه پر مخ وړي. دلیل صاحب واقعا یو وړ شخص دی. په دغه برخه کې موږ تقریبا مختلفو برخو کې اونیزې میاشتینۍ او تقریبا کلنۍ مشاعری لرم چې په هغه کې اختریز او پسرلنۍ مشاعری هم شامل دي، او تر څنګ یې وخت نا وخت نورې فرهنګي او ټولنیزې ناستې هم ترسره کیږي په خیوي ولسوالۍ کې، او تر څنګ یو څه وخت موږ د پیلوزي ادبي بهیر په نوم یو بهیر هم درلود چې متاسفانه باید ووایم چې د یو څه مشکلاتو له وجې د هغې د غونډو لړۍ بند شوي او ونه توانېدل چې پر مخ لاړ شي. خو په خیوه کې اوس هم د ځوانانو د ټولنې فرهنګي او ادبي کمیټه په ډېر ښه شکل سره پر مخ ځي، او لا هم دغه لړۍ روانه ده.
وقار صاحب مننه، کور مو ودان. اوس په تاسو نه ستاسو یو غزل واورو، ارشاد.
غزل دی چې ځان می لوټ کړ ته می هیر کړلې زکه، ځان می لوټ کړ ته می هیر کړلې زکه، زندگی د په بیا بیا د زهر وسکه. د خدای ری ومن بس کرا په خلاصه، که زما نکړې د خدای خاطر خو وکه. حسن داس اکڑی مزہ چی پلی دوئی حسن داس اکڑی مزہ چی پلی دوئی لخلی اوزی بیوار چی بی شکا کلتا ہم بل خیستوی زما بخوخوی کلتا ہم بل خیستوی زما بخوخوی زما اند خلاگانو یم پزمکا چی دنیا پچا ودان دا اکراما چی دنیا پچا ودان دا اکراما یو مین دا او بل دا دکا یو مین دا او بل دا دکا
د اکرام وقار غږ مو اوریده. هغه د خیوې ده. خیوا د مشهور لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو خاوره ده. دغلته توکل بابا، عارف تسل، سید عالم استاد، نواب استاد، منور استاد او عبدالرحمن اور پشان خلک تیر شوي چې د ادب او هنر لپاره ډیر څه کړی دي. موږ د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د عبدالرحمن اور په آواز د توکل بابا غزل وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. نو ماته اجازه راکړئ او تاسو له دې پخوانۍ سندرې خوند واخلئ.
مرم از کام خیجی در اقیب زنا کردو زنی لمن سبری دی دخر زل کردو زنی مرم از کام خیجی در اقیب زنا کردو زنی لمن سبری دی دخر زل کردو زنی
مشال ریڈیو ته وګستئ. زم ستاسو قربا سره لمومند تاسو د مشال ریډیو مجله واوریدا اوس هم واره رسیدلې د بلې اوریزي خبرونه سروي. دغه خبرونه چې ستاسو لپاره ملي امیرزاده چمتو کوي دا ور پکې د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړي وفا وزیر خبري اوري. راځي چې په ګډه توښو
پر سروے پروگرام کے موز ملیحا میرزادہ ہر کلے کو نندا سر پر پروگرام کے وفا وزیر میل مندا. وفا وزیر دا خیبر پختونخوا اسمبلی غڑے او دا تحریک انصاف دا خزو دا سانگے دا اطلاعاتو سیکٹری دا. وفا وزیر لا سیاست مخ کے وفا لا ہم فاتح شوی دا. هغه د انساني حقوقو په تیره د خزو ځوانانو لپاره هلې ځلې کوي. وفا وزیر ته زموږ ژوندون په نوم د خیر خیګړې یوه غیر سرکاري اداره هم چلوي. د دې سربېره وفا وزیر په خیبر پښتونخوا کې د خزو د جرګې په نظام کار هم پیل کړی دی. نو په دې هکله به تاسو نه خپل له وفا وزیر نه کوو را سره ملګری دا ورته ستړي مې شوای. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. لیا سنگه تاسو ټیک ټاک؟
بالکل ټیک ټاک. ډیره ډیره مهرباني او ډیره شکریا ادا کړو چې تاسو موږ له وخت راکو.
هیڅ خبره نه ده. ټینک یو جی.
او اوریدونکو څنګه چې ما مخکې مو ویل وفا وزیر د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي د نو پدې پروګرام کې به مونږ د دوی د کار په حق له جون پاک له تاسو نه کوو. نو وفا اول خو اوریدونکو ته وایي چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کړ؟
نوم خو تاسو واخصل وفا وزیر او دینا آئیڈیو شي خلکو ته چې وزیرستان نه مې تعلق دی. خو وزیرستان کې هم شمالي وزیرستان نه ما تعلق دی. تاسو ټول ته پته شي شمالي وزیرستان بور افیکټډ ایریا پاتې شوی ده او ماشاء الله اوس خیر امن طرف ته را روان دی. اوس خو ډېر امن دی. شمالي وزیرستان نه ما تعلق دی او ابتدایي چې کم تعلق دی چې کم آغا ما الته خپل کلی نه حاصل کړی دی. مخکې ایجوکیشن دپاره ایجوکیشن دپاره زه په خبر تر عالم دلته نه ما چې کله بیچلر کمپلیټ کړو بیا نه ما اسکالرشپ وشو بهر ته لاړم تعلیم دپاره ایم ایس لیډنګ ټو پی ایچ ډی دپاره.
صحیح. نو وفا لکه ساسو خو سهلی زلی کوی مخکې هم تاسو فعاله پاتې شوی. نو اول ساسو په کار باندې رڼا اچوي چې تاسو د سیاست نه مخکې کوله او بیا سیاست ته ستاسو د راتګ مقصد څه و؟
زه چې کله وزیرستان نه رالم شمالي وزیرستان نه پېښور ته زه رالم نو هلته ما یو کانسپټ وو ما مایند کې چې دلته خو ویمن رایټس وایلیشن ډېر زیات په پیک بنې دي. خو هغه ټایم کې ما دا سوچ وو چې دا صرف ما خیال دی شمالي وزیرستان مسله ده. خو چې کله زه پېښور ته رالم ما تعلیم جاري کړو نو ماته پته ولګېده چې دا چې کم د ښځو حقوق چې کم ځای کې اګنور کېږي دا صرف وزیرستان مسله نه ده، دا خو د پېښور مسله هم ده. بیا داسې کار سره چې کله زه بهر لږ ما انټریکشن وشو نورو ځایونو ته لاړم بهر لاړم نو ماته پته ولګېده چې دا ویمن رایټس وایلیشن چې دی دا پورا دنیا کې دی. هر یو ځای کې چې د ښځو حقوق چې دی اګنور کېږي. نو دې د وجه ما سوچ کړو چې کله ما بیچلر کولو خپل بیچلر ما سټډیز اختر هغه ټایم کې ما دا سوچ وکړو چې نه یو داسې پلیټ فارم یا داسې شیز جوړول دي چې چرته ښځو حقوق باندې خبره سو کول شي او پلیټ فارم وي چې ښځم راتلی شي خپل حقوق د پر اواز اوچتولی شي او هغه ته خپل حقوق ملاو کیږي. نو بس یو سټرګل جاری و چې سوشل اکټیویټیز ما سټارټ کړي د ښځو حقوق د پر ډیفرنٹ سیمینارز اویرنس کمپین او ښځو حقوق د پر اواز اوچتول دا ما تحریک سټارټ کړو. دا یو تحریک ته ما یو شیپ ورکړو د خپل ارګنایزیشن په نیم باندې زموږ ژوندون. نو دا بس یو ماته نه پته نه چې دا ورکوټ ای سوشل اکټیویټیز نه ویدل یوتونه غټ پلیټ فارم جوړ شي چې چرته ویتونه غټه غټه سټیجز بنیا پلیټ فارم بنې د خزو حقوق ته پر اواز اوچتېږي او د خزو حقوق به ته ملاو کیږي. اوس الحمدلله دغه یو اداره دا چې چرته خزه ته حقوق هم ملاو کیږي په دې ادارې باندې ډایرکټلی انتظار دونه انتظار نشته پکې نوکریانه ملاو کیږي تعلیم هم دی هر لحاظ سره خزا امپاور کوي دا یو اداره.
وفا لکه دغه زموږ ژوندون چې کومه اداره ده دا د خزو لپاره کار کوي په خاص تور باندې.
خاص تور پر مونږه خزو لپاره دا جنډر ایکوالټی چې مطلب اوس خزه هم خلق تسلیم کی چې اوس خزه هم د سړینا کم نه دي اوس خزه هم دغه مقام دي. ملي تاسو ته پته چې مونږه چې د پاکستان کې کلچر ډومینانس ډیره زیاته ده خاص تور په خیبر پختونخوا کې خلق ریلیجن ته هغه کلچر ریلیجن باندې کلچر ډیر زیات ډومینیټ کړی دي چې خلکو ته اوس دا پته نشته چې مونږه ریلیجن څه دي او مونږه کلچر څه دي. کلچر ډومینانس یې دونه زیاته پر ریلیجن باندې راغله چې خلک وایي چې هغه کلچر ته اوس خلک ریلیجن نام ورکړی دي. هغه شی زه خلکو ته کانسپټ کلیئر کول دي چې ښځې حقوق د زنه وای ما ته بل څوک نه وایي ته یې خپل اسلام دا وایي چې ښځې حقوق دي او ښځې ته به حقوق ورکوي. هغه نه سړي څوک هم مونږه شاته نشي پاتې کېدی. دې د وجه زه د اداره خاص طور پر د ښځو حقوق او جنډر ایکوالټی باندې دا کار کې لګیا ده.
او وفا څنګه چې تاسو ذکر وکړو کنه لکه کلچر یا کلتور چې دی هغه د مذهب سره تړل نو دا یو ډیر یو نازک مسله ده کنه. تاسو چې په داسې حال کې د ښځو لپاره غږ پورته کوي او خلکو ته وایي چې دوی ته د تعلیمي کو د صحتي یا کو په سیاست کې د برخې یا کو د فیصله سازي د دوی کوم حق ته دی ورته ملاوي شي لکه ټول حقونه تاسو خبره کوي نو تاسو څه مشکل خو نه راځي خلک تاسو خبره پاسانه مني؟
ملیه ټو بی ویری اونست چې دا خبره ده چې زه صرف خپل ځان نه یادوم، هغه جنې چې خپل کلی نه راوځي یا کور نه راوځي او یو صحیح مقام ته ورسیږي، جنې سره وي ټول عمر دا مسلې وي، دونه خاص اکسپټنس اوس پر مونږ نه دی راغلی، مونږ جنې کامیابی اوس پر نه اکسپټ کوي، بیا داسې جنې تعلق چاغې داسې زیره دی چې چرته خزې ایجوکیشن کانسپټ نشته، نو خزې جاب کانسپټ خو بیخي اوس پر راغلی نه دی، نو هغې زینه راتلل او دې زی ته را سوال دی چې دا ډېر زیات چیلنجنګ دی، کیا چیلنجز انسان فیس کی، راضی یو راضی بل راضی، خو په دې کې تھریټس هم انوالو دي، ډېر ایشوز راضی، بس یو تہارا دا چیزے میں چے قسم ما ہر عمر لو نو ما تا چہ ډېر زیات خوین دی په انتظار دی چې وفا وی راضی آغا مونږ ته حقوق را کوي، کما ہر عمر لو ما خپل مطلب ز شاته شم نو اغه خاص حقوق خو بیا پاتې شي، مونږ خو بیا بیا تیارو تلاټ شو، خو سخت تیرا کړه می دا او سخت تر اوسه پر تیری را باندې، خو بس دا دی چې مقابله حالات مقابله خو کوي، د حالات د خلکو نظریه و چینج کوي،
او وفا لکه تاسو د زمون ژوندون د ادارې سفر او سپورې سیاست کې چې تاسو راتک دغه سفر او د دینه پس لکه تاسو محسوسوي چې سفر اکراغلې دي او یا واک اختیار د انسان په لاس کې راشي، نو د مخکینه حالاتو د اوسنیو کو تاسو مقابله وکنو څنګه لکه سیاست تاسو یو ښه فیصله غنې خپل
سیاست ما ډېر ورکوټ والے نه ډېر زیات شوق وو، هغه شوق راغلی وو چې کله هغه دور وو د بینظیر بوټو دور عجیب نه راوتل او لاس خوځولو خپل فالوورز ته، نو بس هغه ټایم نه ما سوچ وو چې لکه بس چرته وزم داسې هم یو ورځ راځم، ما ډېر زیات فالوورز وي او داسې راته ولاړ وي، هغه خواهش ما بچپن نو، خو چې کله سیاسي کار ته راووتلم نو په هغه کې ما یو ډیفرنس فیل کړو، کنه چې دلته چې کم سیاست ته هغه سیاست تے پیسو دا پارا دے پاور دا پارا سیاست مطلب خلکو تا نشتا پتا چھے سیاست ایکچولی دے سا سیاست خو اٹسیلف ا سوشل ورک تے آخر سوشل ورک چھتا اخپل عوام دا پارا موز دا پارا ہر ٹیم تیار ہوئی اور آگے تا پارا بھی قربانی ہم ورک ہوئی عوام چھتا نسا غوری عوام تا بھی سہولتن ہم ورک ہوئی ما تا خوشحالی پدا ہوشا چھے کل ازا سیاست تا ما کے دم کی دلو چھے ما اخپل خواہش ہو وہ خدا با چھے خلکو اظہار ہو خلکو ما تا پخپل بنی فارم تختول چھے نا تراشا مونگا دے پا سیاست کی غوارو چھے تا سیاست تراشا او تاسو دا یقین نه کوئ چې چرته ما درته وایي چې ایجوکیشن کانسپټ نشته، هغه تاریخ جوړول چې هغې ځای نه اوله جینې ایم پی اے نامینیټ کول ډېره غټه یو وکټري ده چې رالو، خو بیا هم زه ویم چې جینې د پاره هر یو میدان کا سیاست دی کا این جی او چلول دی کا سوشل ورک دی کنه دا ارزان نه دی چې دا دونه ایزی کیږي، سیاست کې هم تر اوسه پر ډېر زیات مشکلات راځي، خو خیر دا دی چې اخذو خو مقابله تر دونه پر وخذا مقابله کوي په دینان صاحب دور کې پر کبر تا نوی لاړه، نو هغه مقابله سٹ تے حالات سرا کلتور سرا خلکو سرا خلکو سوچ سرا تے ټولو سرا یو جنگ سٹ تے اوس بغوري چې کم زیته رسېږو،
نو وفا دار ته وای چې تاسو خو وای چې زه هار نه منم، تاسو بیلات نه منئ کنه، او
بالکل
او تاسو کورنه بیا دا غوي نسریا دا غوي بیا تاسو سره رویه څنګه دا بیا تاسو غوي سپورټ کوي ملاتړ کوي، هغه خو تاسو څه نه وای چې لکه دا سکه یا څنګه کې سمسته
خو فیملی ابجیکشن اول نه ډیر زیات ولا کا پیرنټل اول خدا به ایمیډیټ فیملی دا ایمیډیټ فیملی نه نور فیملی چې راشي هغه غو ډیر زیات ابجیکشن هو، خو آی ایم سو لکی چیز دا ویم چې ما باندې خپل والد صاحب دی هغه ما باندې سټرینت غوښتلو، هغه ویل چې سونو پرې تا کالج شي سونو پرې تا همت وی تک آزاد پرم جنگ کوا د نور جن کو د پر هم جنگ کوا بکی رکړې دي، خو اوبویسلی ز جنې هم بیا یانګ بیا پرابلم ډېر راځي، بیا مور خو تاسو ته پته چې مور زړه خو ډېر زیات سینسیټیو وي، هم دې چې تاسې پیغله لوري وي هغه ته خو نور هم هغه ټینشن په مخه وي، نو هغه اکثر ډی موټیویټ شي سمټایمز، هغه ماته دا هم وایي چې ته چې کم محنت کوې تا محنت ټریپل دی د نورو خلکو نه، تا ته تر اوسه پورې داسې څه نه دي ملاو شوي چې خلکو ته پته یار ملاو شي او ته ناست دی، نو زم دی ته وایم چې خیر دا محنت خو یې کوم هر خو زه نه وایم چېرته خو ماته خپله محنت سلا ملاو شي، نو چې کما مور دا اغه لک ټینشن کیو یغه وی چې جینے او ته بهر زی تا کار الکانو سره ډیر زیات ته او اغه لک ټینشن وی اغه دا ټینشن وی سره خدا دې چې ما پلا روی چې نن سبا جینے کې چې دی اغه الکانو نه کم ندی تا کولې شه کوا سو پر همت دا سره همت ما ویلا او مخې درې متا ته خپل مقام ان شاء الله ضرور ملاو کی نو فاملی سپورټ ماشاءالله ما سره ډیر زیات ته
او ریدونکو ته یو یادګیرنه ورکو مونږ سره د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي وفا وزیر میلمنه ده هغوی سره مونږ مرکه کوو دا مرکه لا ختمه شوې نه ده یوې لنډې دمې ته ورزو وروسته بیا له وفا وزیر سره خبرې جاری ساتو د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پختنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو د نن پختنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري زموږ پختنې اوریدونکو هم له موږ سره په سروې کې برخه اخستې شي سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورز د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی پورز د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شي په سروې خبرونه کې یو ځل بیا ستړي مشي ملیحه میرزاده ما سره د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي وفا وزیر میلمنه ده غوی سره نورې خبرې کوو د هېدا کار او ژوند په هکله مخکې مونږ ویلې چې وفا وزیر په خیبر پښتونخوا کې د خیر ښېګڼې یو اداره چلی غیر سرکاري اداره ده زموږ ژوندونه او بیا دوی څنګه سیاست کې قدم کې خودو د دوی ته څه مشکلات وو دوی څنګه مقابله وکړه یو ته پوسپوس بل دا کومه وفا داسې مونږ اوریدلې دي چې تاسو خیبر پختونخوا کې د خزو د جرګې په نظام باندې کار شروع کړی دی نو د خزو د جرګا سیستم د څه شی دی او تاسو هدف څه دی
دا بالکل نوې یو کانسپټ زه همیشه دا زمون جوندون چې کومه اراده دا همیشه د دې کانسپټ مخکې راولې پاتې مونږه سوسایټي چې دا ورکوټه پرابلمز نه ډکه دا نو هغه سولوشن چې دی هغه دوه نظر ګورنمنت هم هغه سولوشن نشي درکول پاتې نه مخکې دوه مسایل پراته وي چې هغه سولوشن څو پرې راځي نو دا ورکوټه پرابلمز چې دی هغه سولوشن انسان نه هیڅ چې هغه باندې به ټایم لګي نو تاسو ته هم پته ده چې خیبر پختونخوا کې نن سبا چې کم د ډومېسټک وایلنس دا وهالو ټک ځخه چې وهالو ټکو لو کیسز مخ کې را روان دي انا باندې هراسمنت کیسز ریپ کیسز تاسو ته مخ تاسو میډیا ول ته پته ده چې دا کیسز پتات اون پیک باندې خو دې فلال سولوشن نه اورا نه راوته او زه پر راوته له هم نه به پته به یو بل راځي او چایلډ پروټیکشن حوالی سره وی بل به راځي او هراسمنت حوالی سره راځي بل راځي او ریپ حوالی سره راځي نو دا سه یو شیز راځي تا خو دې زیات ټایم علی او مونږ جننه جنکه دا معصوم رخوین دي او سونه پر سفر کوي نو دې ته واجه ما یو پلیټ فارم تاسو انیشیټ کوم هغه ما ګورنمنت اخودلو ا دادا ویمن جرګه اس ویمن جرګه صدې لکه زه صرف دا وایم چې کومه د سنگه د سړو جرګه وی هغه کې د خزي کینی او موږ حقوق بره کې خبره کوي څه صرف دا نه غواړم زه صرف دا وایم چې د خزو ته جرګه کې هم دغه سي ایکول سټېټس ملاو شي چې کم چې د سړو سټېټس سره دی او تاسو ته پته ده چې کومه د قبایلی کمیټه مې وی دا اوس مرشه وی دي ټول خیبر په پاسره خو پدې کې اوس هم جرګه سیستم ته غور کړی دی چې دا د اوسه پر پچه د مونږه چې کم قبلي خلک دي اوس د تو نظر جوډیشي سیستم چې د کم عدالتو ول سیستم دی اډو نظر نشي اکسپټ کولې پچه مونږه ډیر وخت نه پدې جرګه بنې راغلی او پدې جرګه بنې درچوي نو اغا دی حکومت ته پاکستان طریق انصاف ته پته و چې دو نظر دی سیستم نه نشي راوړې دي نو اغه کې دا چې نوې لکس غای پکې وکړل چینجز یې وکړل نو اغا سیستم یې برقرار رکړو پدې کې ماته افسوس پدې خبره و شو چې پدې کې بیا هم خزیتا موکا نه ده ملاو شوی هغه مخکینی چې کم سیستم دی چې هغه کې سر سړی دی خزیتا موکا نه ملاو کیږي نو د شانتي کیسز برازي پاتې خزی چې خپل حقوق ته پر اواز نشي اوچتولې نو هغه خزی حقوق یې وایلټ کیږي لګي وي هغه وخزه ویریږي چې خپل مسایل مخینه راولي نو دا پلیټ فارم او زمیم چې دې ته پر یو داسې سیستم جوړ شي او دا بل پاس شي چې خزی هم اوس جرګه کې کینستل شي ټیک شو کا کلچر دې سات نه راکوي فار ایگزامپل سړی وای چې مونږه سره به خزې نه کینی دا مونږه مطلب مونږه درنه خزې دي مونږه نه غواړي چې دل پردي سړی سره کینی نو ما غاده دي چې پردي سره زم نه غواړم چې مونږه په تنه درنه خزې پردي سړی سره کینی نو څنګه سړی کینی داسې د پکور کې داسې خپل یو کور وي باغې کې د مقدس لور مشه خزې وي اغاز کینی الته د کلی ولا چې کمې خزې چې کمې خپل خزو کې کم مسایل دي نو اغه چې څنګه د سړو ولا کما مستنګ جیرګاوی اخی شانته وی خزی جیرکی وی اغه کی وی د خزی د کلی ولا مقامی چکه مخبل خزی خزیری هغه برازی مشر خزی الته وی ډیو کور کې یا چرتا اغي کې وختول خزی جمع کیږي او د خزو جکه مخ خپل مسلی دی کوم دی اګنور کیږي روزمره پاتې کلم سړی دانه غړي چې ما کور خزا یا ما خزا یا ما لور یا ما مور اغه مسله پردي سړی مخ کې ډیسکس شي اغه سولوشن راځي
لکه تاسو چې دای بای چې مسلې کنه نو دا به کم قسمه مسلې ډیسکس کیږي په دې جرګه کې د خزو په جرګه کې او بیا کومه خزه چې تاسو کې نوې دی جرګه کې نو هغه به بیا لکه د کم د ژوند د کمې برخې سره تعلق ساتي عام چې د کم سیمې خلکې کنه
دغه موږ چې کوم زو سیستم پاره کې انټروډوس کوم لګیم هغه زموږ چې هغه خزه چې کومه کینی هغه به خپل مقامي چې کومه مشر خزه وي هغه به کینی هغه خپل مسائل واوري اون د سپورټ کدی ته سولوشن ورکول شي خو ویل ان ګډ کا سولوشن نشي ورکول هغه به موږ لینک کوي د خپل موږ چې کوم سیستم د تاسو ان جی او سره لکه موږ اداره شو هغه سره به لینک کوي خپل چې کوم موږ ډی سی دی ډیپټی کمشنر او اسسټنټ کمشنر سره هغه سره به لینک کوي هغه خپل مسائل اوس دسه مسله رااله فار ایگزامپل دسه اونر کیلینګ والا اکثر نن سبا دا شیزم زیات دی اوس دا مسله چې دا اوس مقامی خزینه شي سوال کوله دا ډیره غټه مسله دی نو هغه مسله به راځي مونږ ته پچ مونږم د تخزین اصلي لکه مای دره شو یا بل څه دسه غټه اداره شو هغه به دا فارورډ کوي اسیشن کمشنر سره حکومت سره دا به ډیل کوي هغه سولوشن وي به دې ته ور ته وای او هغه دې ته سولوشن ور کوي دا سیستم او دې سره دا دی چې دلته به خزې دا پته ولګي چې مونږ خپل حقوق ته پر اواز څنګه اوچتوي او اټ لیست مونږ ته پلیټ فارم ملاو شو چې مونږ خزه ټرینم کی او دې کې صرف دې جرګې سیستم کې مونږ ټیپیکل جرګا سیستم نه کوي دې کې به خزه راضي اغه ته امپاورمنت سیشن هم ټایم ټو ټایم ور کوي چې امپاوري کی ایجوکیشن طرف ته هم موټیویټ کوي ان پس مونږ دا کوشش کوي چې دغه جرګو نه خزه راولي او د خپل سیاست او اسمبلی کې کې نوي مونږ
صحیح مطلب دا پوره یو پروسس دی په پوره یو نظام دی او پای باندې تاسو کوشش کوي نو ریسپانس یا د عمل سره غلي دی لکه تاسو چې دا ټولې خبرې اوس مخې ته ایښې دي په دې باندې کار به څومره غواړي او په دې کې بیا څنګه څومره موده به لګي څه پروسس دی دا څنګه به کېږي دا
چې کوم مونږه چې کوم په دې باندې یو انټروډکټیو سیشن وو چې په هغه کې ډیفرنٹ پینل ناست وي په کې منسٹرز ناست وي ایم پی ایس پکې ناست وي ډیپٹی کمشنران اسسټنٹ کمشنران دا ټول پکې ناست وي وکیلان پکې ناست وي مفتیان پکې ناست وي ملکان دا ټول ما راوند کړی وي او ټولو نما سجیشن واخستل چې تاسو دې باره کې څه وایي هغه ټایم کې ډېر پوزېټیو فیډبیک رالو ټول په دې فیور کې وي نو اوس دې لپاره مخکې دا دی چې فی الحال په دې پبلیکیشن باندې کار کوم چې دا پبلش اور ان پاس یو دی گورنمنٹ از دا درخواست کوم دا به مخکی یو پروسیجر تو دی مچ دا او سفر فردر امینڈمنٹ او کی پدی کی چې دا به من جرکا سسٹم هم امپلیمنٹ شي
نو بیا آیا دا صرف د زموږ ژوندون پورې محدود ده او کنه دا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې به باقاعده په دې قانون سازی کېږي سه بل به وړاندې کېږي لکه صدا سه قسمه پروسه وي
بالکل تاسو ما څنګه تاسو ته ویل چې دا صرف زموږ ژوندون پورې نه شي محدود دا به د کې وی ایم پی ایس هم پکې انوالو په دې کې وی ډی سی اسسټنٹ کمشنر خو دا وی ټول الګ کېږي چې کله زدا ټول شی حکومت ته اوس په فعال ماسو ایم پی ایس او منسٹرز ته خبر ورکړه نو هغه اوس دې پراپر مونږه چې کوم طریقه کار دي کوم پیپر ورک دي هغه به کمپلیټ کوي چې دا مونږه بل طرف ته راولي چې د قانون سازي وشي قانون سازي کې دا شی مخکې راشي او دې باندې مکمل تور باندې پریکټیکلی کار سٹارټ
شي صحیح تاسو دا دې مونږ ته اوس وی چې تاسو په خبر پښتونخوا کې د خزو د جرګې په نظام باندې کار شروع کړی دی او څنګه چې دا پروسه بیا مخې ته ځي نو هغه مطابق په اوریدونکو مونږه تاسو ته معلومات درکو چې دا جرګې چې د جرګې نظام کمزای ته ورسېدو خو یو تخصص په وفات تاسو نه په خبر پښتونخوا کې د قانون سازي پاړه وکما خځې چې کله په دې قانون سازي کې خپل برخه چوي نو څومره اوریدل کیږي لکه تاسو سه څومره ده
صحیح خبرې ده چې د ما څنګه مخیم درته ویلا چې هغه چې کم یو میدان دی که سیاست ته که نور میدان دی خزی آواز دباو کیږي لګیا دی خزی آواز مطلب اگنور کوي خلک پاتې کله مونږه معاشره نه واړي چې مونږه خزی چې دې د سړی مقابل ودرېږي نو مونږه ځکه په دې باندې حیران یم چې دا دې د ولې دا سوچ کوي دې ځان ته وایي چې مونږه وي چرته شاته پاتې شو یا دا مونږه ایګو وي هرچی یا مونږه غیرت څه مسله ده زه هم چې دې په دا خو فخر محسوسه ولې خبره ده چې مونږه ملک خزی برابر سړی برابر راشي او هغه سره مطلب دنیا ته پچی تاسو چې کم ترقی یافته ملکونه دي تاسو وګورئ هغه کې خزه برابر وخته دي کارونه کوي لګي او واحد پاکستان دې چرته خزه आवाज چي دي اګنور کیږي او هغه نه غیرت مسله جوړ کړی دا نو دا خو صرف دا اسمبلی نه ده چې دونه خاص توجه نه ورکی دا خو هر یو فیلډ دی پاکستان کې هر یو شوبا کې
نو وفات تاسو خو د سیمینارونو ته ورځي د سی غونډو ته ورځي تقریبونو ته ورځي خزو ته ځوانانو ته غوی تاسو ته غوګ دی تاسو ته خبره کوي نو څه داسې خبرې تاسو د خپل لارې غوی ته یو پیغام اون ته رسوي او خپل میسج څنګه کنوي کوي چې تاسو لکه یو موټیویشنل سپیکر یا کنه نو په کوم کوم مهمو مسلو باندې تاسو رڼاوي
اکثر زه چې کوم کار کوم دا دو ټاپکس دي ما ول چې زه باندې خبره کوم باقي زه آل اوور پاکستان ډیفرنٹ زینو ته زه انوایټ کیږم ایز ا موټیویشنل سپیکر ټاکس کوم هغه کې فرست دی دا یوت امپاورمنت او بل چې دی هیومن رائټس یوت امپاورمنت کې ما صرف سپیسیفیکلی خزې نه دی ټارګټ کړی زه هم چې خزې اعلی مخکې راځي الوی ایجوکیټ کی چې کله موږ اول خپل سړی ایجوکیټ کی نو یوت ما ولې ټارګټ کړی دی چې دا یوت ته دا به سبا چا پلارونه جوړیږي چا به خوندان جوړیږي چې تا امپاور وي دی ته نالج وي چې خزه تعلیم یا خزه نوکری کول یا خزه سیاست کې راتلل یا خزه مونږ سره برابر ادرول دا شرم نه دا فخر خبره ده نو په دې ټاپکس باندې زه خبره کوم او اکثر هیومن رائټس چې خلکو ته پته نشته چې هیومن رائټس دي څه هیومن رائټس خلک دا سوچ کوي مو خاص طور په خبر پښتونخوا کې چې هیومن رائټس مطلب دا دی چې د سړي حقوق هیومن رائټس کې خزه هم راځي ہیومن رائٹس کی ٹرانسجینڈر ہم راضی دے ٹول حقوق چپ منگا دی آگے بارے کے سے انفارم کوم چی صرف سڑے نہ دے ایک خز ہم حقوق تھی خز و سرا سرا منگا چی دا تھرڈ جینڈر دے دے ہم حقوق تھی دے ہم ضروریات تھی اور دے ہم دے سوسائٹی کی یو عزت مقام دے داور کول دی پا دے دو ٹاپکس بنے خبر رکھو
نو دا یوتھ نا یا دا زوانانو نا ساسو ستمی دی ستاسو فکر کوئے سوچ کوئے دا دوی سے برخا چولی شی دا او روخانه مستقبل لپاره
ملیا مونږه پاکستان خدای پاک دونه غټ مونږه ته غره کړې دي چې 64% یو تی مونږه او تاسو ته پاتې وی چې ریسرچ مطابق چې کم ملک کې 64% یو تی یا 60 نه ابو یو تی هغه ملک دی ترقی نه کلم شاته نشي پاتې کېږي او انفورچونیټلی کز تاسو سره خبره وکم چې مونږه خو 64% یو خدای پدې کې مونږه ان امپلویمنت په پیک باندې دی ایجوکیشن الیټریسی پپیک بندے دے اینا پا خزو تعلیم خزو حقوق چھ دے دا ہو پپیک بندے دے نو دے مطلب دا دے چھ مونگا بندے دا یوت چھ دے دا پاکستان تا فائدہ نہ ہو رہا سوی دا الٹا پا پاکستان بندے بوجھ دے نو سر دا ویم چھ کم کم یوت تے مخی را روان دے ہر لحاظ سر زدہ امپاور کم ایجوکیٹی کم چھ مخی راشی لیکن تا سوچو کا چھ ملیہ 32% چھ کم دی پرائمری سکول ترجینہ کی چھ دی آؤٹ آف سکول دی 32% بیا پا دے کے 13% آگا دی چھ چا صرف نہاما پر سبق والے بیا 81% سکول دا سی دی چھ چا کلا پرائمری سکول پا خوب کیم ندے کتا لے مطلب دا تو سوچو کا چھ دا ٹولا ریشو چھ کلا کمپائل چھ نمونگا سر پا این کیسا پاتیشی ما شانتے لگ جی نکی تاسو شانتے لگ جی نکی دا مونگا راضی او دا چینج نشی راوستلے اور پاکستان کے دے خزو تعداد 48% تے نو 48% خزے چتا سے ڈیپرائی کے گی اگنور کے گی نو مونگا وے فیوچر سوی نو دے دے پارا سے یو تا دا وے چے مخ کے چے کم مونگا مشرانو کمیں غلطیاں نے کڑی دی اخو او شوی اخو تیرے شوی اس یو تے اس نوے دور دے ٹیکنالوجی دا ایجوکیشن دا کمپیٹیشن دے ڈیولپمنٹ تے نو دے دے پارا سوچو کی چے خزے چے زان سرا ایکول کے اخپل خویندے بنے لکہ اخپل ملی اخپل ایگزامپل در کم ما ډور ول چې تا وی سوشل میډیا ته راځي تا وی خاله ګوري نو دا خو شرم خبره ده ټول کلی ولا پته لګی چې دا خو دی اغه خور ده خو غا چینج ما مایند سیټ چینج کړو اغه اوس ما رور ده په فخر سره ما خپل انټروډوس پی چې دا زما خور دي اغه ته پته ولګی دا چې وا ما خور اوس ما مقابل ولاړه ده زه اغه د پر شرم بایس نه زه د فخر بایس یم نو دا شی از دا چینج را وستل دي چې خپل خويندې خپل ماندې خپل تاسو چې کما کور خزیدي ام خیراولې تعلیم پہ حاصل کی کا تعلیم انہیں حاصل کری دی صرف کور چار دیوارے کی ہم بن ساتا ہی اگے جے کم سکلز دی اغم ڈیولپ کی چے مخ کی چے کم یوت راضی مونگا سرا کم جنریشن راضی آ ویل ایجوکیٹڈ ہوئی ہائیلی سکلڈ ہوئی اور دے پاکستان ڈیولپمنٹ کے اخپل رول ادا کولی شی
او وفا تاسو مخ کے مدہ کے چائنا تا ہم تلے ویسے دا سبق لپارا کنا التے نتاسو سر تجربہ زان سر روڑا
زستای خبر وکم چې ما چې کم ایکسپیرینس وکړو زه ډیره زیاته امپریس یم که زه دا سوچ وکم چې کم یو ملک نه تاسو ټول زیات امپریس یې زه وایم چې هغه چاینا دی چاینا خبرې مونږ خو اکثر چاینا په دې شیزونو کې آلی په چاینا مونږ اګنور کړی چې کم خراب شیزونه وایي چې دا خو چاینا 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 اگزامپل دے خوچ کل سو کل تلار شی ٹائم تیر کی کرن زیو ہم چھ کم ترقی چھ چائنہ کرے دا پا دے ملک کی بھئی یو ملک ہم دسی نوی کرے تاسو دے 1947 نا اول تاسو خبر ہو کی کنا 1948 نا اول چھ چائنہ حالات سوی چائنہ کی دونہ غربت ہو چھ کسانو بے چھ اول وی دو کسان ملاو کی دل نو پچین کی وی خلقو داتا پوس نا کولو چھ تسنگ ہے آگے کی وی داتا پوس کولو چھ تا روٹے خوڑا لی را خلقو سرا وی روٹے نوا روٹے را بارک دل دونہ غربت ہو اغینا پس تاسو وګورئ چې 1950s نه بعد یا 1960s نه بعد دي سونه غټ چینج راوستل دي او سوپر پاور سره دا کمپټیشن کې راغلي دي او ټولی منی هغه کې ما یو شی زو کتلو ته وی سوچ کې چې کا ګن ټولو ول ول خزه دا ګن چې څوک ټولو وی اخزه دا بس کې کنډکټر دا اخزه دا بس کې ډرایور دا اخزه دا پولیس کې خزه دا فوج کې خزه دا بهر دس شوبان وا چې التا مخزنه د قتل دس شوبان وا چې مخزنه د قتل او التا ټول نزيات ما چې کله دې سره خبره کول پچ زه خو ویمن رائټس باندې کار کوم نو ما ته اکثر دا وی چې تل ته خو چلی کې دي خزه ټول دلته خو رول دي خزه دي او التا ما ترقی او قتل چې کومه ترقی دا کم دې شي زونه جوړ کړی دي چې هغه سوچ تا وې ته یو زل ته حیران شي چې دته سنگل سوچ دے اور بدی سوچنا زبدا متاثر شم چې دی په پریزنت کې خو بخي مطلب سوچ نہ کوي فیوچر سو سال مخ کې به مونږ سنگوي او هغه دا پر او کم محنت کش کسان دی هغه محنت چې ستا وای ما دی نه ساکړو ما خاص دی یو ایگزامپل دلته کوټ کوم ما یونیورسيټي کې ز سحر کلاس ته روانو نو ما یو خزه وکړه نو هغه دونه ویل ډریس و دونه ویل ډریس چې ټو بی ویری اونیسټ چې دونه ویل ډریس خو زه کلا خپل چې چرته فنکشن هغه تم نه هم تلې دونه ویل ډریس و نو زه ورغلم سپیشلی ورغلم لاس می چولی ما ورغلم ماته چې انگلیش در دی هغه بچنه ماته انگلیش نه راځي نو چای نه کې لګ سر مې ډکشنری نه هیلپ واخس ات لګ سر ماته راتله ماته نو هغه کې ما ته ماته ته ولې مطلب دا سه جواب دی وای چې ما جواب دا دي چې زه د کچرا د ګن نه وی وای چې زه ګاربیج کلیکټر یم نو ما ته چې ته دغه سوټیډ بوټیډ سنگ ہے کنه نو ما ته وای چې دیس از مای ورک دا ما کار دی او دا زه ډیر شوک سره کوم پدی باندې زه شرم نه محسوسوم پچې پدی باندې زه ځان ساتم زه نن تا ته کارم کنه چې خپل کپڑے ما چولې دي خپل جوتی دي خپل فون دی ما سره خپل گاڑی دی راته وای وای دې محنت تل اسا نو هر یو کار ته ورکوټ سوچ نه کوي کار کار وی خو چې تا ته دی عزت روزګار درکوي نو محنت
ډیر ښه ډیر ښه. نو اوریدونکو تاسو خپل اوریدل چې وفا وزیر وای چې چین ته غوی ډیر چې د دوی ته غوغی نه ډیر څه زده کړل. دا دې پروګرام کې خو وخت ډیر کم پاتې دی او مونږ خو ډیر خوند واخستو تاسو سره خبرو وفا وزیر. بس په اخره کې بدنه ته پوس کول غواړو چې د ټولو اوریدونکو لپاره بس تاسو پیغام سوي هوپفلی
چې ما سنته اوریدل ولې دی هغه ته زده وایم چې که تاسو یوت یې پلیز مخکې راشئ خپل ټایم په فضول شیزونو باندې ما ویسټ کوئ او په ځان باندې یقین وساتئ.
ډیره مننه کورمه ودان د الله پامان. اوریدونکو دا وه زموږ سره وفا وزیر په نننی پروګرام کې چې راسره خبرې کولې. امید کوو چې نننی خبرونه به ستاسو خوښه شوې وي. ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.